کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو خبری کیسو تفصیل اوریدلی شئ. پر روان وضعیت د ملي شورا فوق العاده غونډه ولسمشر پکې طالبانو ته وویل چې د سولې او جګړې له منځه یو انتخاب وکړي.
یا در میز واقعي مذاکره زانو به زانو میشینیم، یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم.
د چارو دی وکتونکي نظر را اخلو چې جګړیز حالت کې دا فوق العاده غونډه په څه معنی. د هلمند مرکز لښکرګاه کې نن سهار بیا جګړه پیل شوې.
د ښار وضعیت اوس کرار کرار نور هم خرابېږي، ځکه چې لومړی او دومه حوزه کې دننه شاوخوا وسال طالبان سره ځای پر ځای شول.
او کندهار کې له جګړې بې ځایه شوي کسان مو پوښتلي.
د کوچنیانو سره راوتلي چې نمای شان فادر لڅ سر لڅ پښې راوتلي.
پرونی تموزه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاری میر احمد ساپای مختوری. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې وویل چې د افغانستان خلک له یو ښکاره یرغل سره مخ دي، او دا یوه وجیبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. امریکا په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نن یو نوی پروګرام اعلانوي، او یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې تیر شي ژغورل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې د دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږېد. ښاغلي غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکاره یرغل سره مخ دي، او دا یوه وجیبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپله وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډېره نرمي وښودله، او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانخیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې او وینا یې کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیسته. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګاه او ځینو لویو ښارونو شاوخوا او دننه سیمو ته رسېدلې. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړي. رویټرز خبري اژانس دی او چارواکي او د دوو نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دغه راپور ورکړی. د دغو دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوي، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام SIV په چوکاټ کې تیر اونۍ شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنیو د د ویزو کاری په وروستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلی دي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 5000 کسان شامل کړای شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د SOS مدیترانې په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته څیرمه شوي. SOS مدیترانه ډله وایي دغه پناه غوښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندوی کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناه غوښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه یې کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله پر روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزي برخو کې 930 پناه غوښتونکي مړه شوي هم دي. په جرمني کې پر ځینو مظاهرو له رسمي بندي سره سره په زرګونو کسان په پلازمینه برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو ووتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولې دي. پولیسو پرون ویل ځینو مظاهرچانو پولیس ځورولي او حمله یې ورباندې کړې، او د برلین په څو برخو کې د ټرافیکو د جریان د ګډوډۍ لپاره د څنګلارو خنډونه ټیل وهلي دي. د پولیسو یو ویاند ویل شاوخوا 5000 کسانو په مظاهره کې برخه اخیستې وه چې تر 600 زیاتې نیول شوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یو وژل شوي غړي د جنازې پر مراسمو وشوه. پرون د لبنان د دې شیا ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلوال نښته کې چې په خلده سیمه کې وشوه ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي وو چې تر دې یوه شپه مخکې وژل شوی وو. او د توکیو په اولمپیک کې چین د مډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اگست لومړۍ پورې د سترو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړه او د سترو زرو څلورو مډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سترو زرو د مډالونو شمیر تر نورو مډالونو څو چنده اهمیت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لوبوي. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 مډالونه لري چې پکې د سترو زرو 24 مډالونه شامل دي. امریکا که څه هم تم میډالونه لري خو شل یې د سترو زرو دي او په دې حساب دویمه ده. کوربه جاپان بیا 1.5 میډالونه لري چې له نیمایي زیاتې یعنی 18 د سترو زرو دي. د توکیو اولمپیکي لوبې د جولای په 23 پیل او د اگست په 8 ختمیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ وی پانه کې هم مونډلی شي پته د azadiradio.com کې. د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي. په دویمه نیمایي کې درته 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو پر تحصیلي او خوونیز بهیر څه اغیز کړی دی. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید د سولې او جګړې له ډلې یو لار غوره کړي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل د هیڅ ویجاړونکې ډلې په وړاندې به تسلیم نشي او په خبره یې که طالبان جګړه غوره کړي د جګړې پر میدان کې به یې وځپي. ولسمشر افغانستان له یو یرغل سره مخ وباله چې په خبره یې موخه یې فتنه ده. هغه پر افغانانو د یووالي غږ وکړ او د ملي شورا له غړو یې هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک سره راټول کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وینا وکړه. پخکاره د هغه د وینا موخه د روان وضعیت او جګړې په اړه باندې د ملي شورا غړو او خلکو ته معلومات وړاندې کول وو. هغه د روان جګړې او سولې په اړه خپل لیدلوری په دوو ټکو کې واضح کړه. وی ویل که طالبان سوله غواړي سوله ورسره کوي، خو که جګړه یې غوره کړه د جګړې په میدان کې به یې زنګنونه ورمات کړي.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګنونه ماتو. موږ خپله ټاکنه کړي، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا غړو د افغانستان ملت ته په خپل وینا کې افغانستان له یو یرغل سره مخ وباله چې په ښکاره تر برید لاندې دی او هدف هم فتنه ده. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې په افغانانو باندې دا جګړه تپل شوې ده، خو دوی هڅه کوي چې خلک وژغوري او د سولې لپاره چې وړاندې هم ملي ارمانو هڅې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس دا هم وویل چې طالبان سولې ته لیوال نه دي او د افغانانو دښمني یې په بیا اخیستله. خو دا یې هم وویل چې افغانستان به هیڅکله دا کوړه خټک مدرسې افکار او ترخوای نورو هغه فکرونو ته تسلیم نشي چې غواړي پر افغانانو باندې وتپل شي. جمهور رئیس له افغانانو د یووالي غوښتنه وکړه او تر خوای د ملي شورا پر غړو باندې غږ وکړ چې د روانې جګړې پر ضد د ملي بسیج لپاره کار وکړي او خپل خلک د افغانستان د ژغورنې لپاره راپورته کړي. افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به وضعیت بدل شي او هغه پلان چې په خبره یې د چمتو کړی عملي کولو لپاره شوی دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به افغانستان د استقرار حالت ته ورسوي. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وینا وکړه. وی ویل چې څلوېښت کاله کېږي افغانان له خپل اساسي حق څخه چې سوله د محروم پاتې شوي دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې جګړه د حل لاره نه ده او باید د سولې له لارې د خپل ستونزو د حل لپاره راودانګي. هغه ویل طالبان باید پوه شي چې دا جګړه یوازې بایلونکی لري، ګټونکی نه لري. خو د ولسي جرګې رئیس له جمهوریت پننګ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او همدا ډول د اوسني نظام په ملاتړ به د ملي شورا ټول غړي ودرېږي.
و موریدل چې د افغانستان ملي شورا نن فوق العاده غونډه را بللې ده. د غونډه کې افغان ولسمشر هم خبرې کړې دي او وی ویل چې طالبان باید د جګړې او سولې لمنځه یو لار غوره کړي. ښاغلی غنی دغه راز ویلي چې د امنیتی وضعیت قابو کولو ته پلان جوړ کړی چې په شپږو میاشتو کې به یې پایلې معلوم شي. د دې موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د پوهنتون استاد او د چارو کتونکی سید خالد سادات استودیو ته ملګری شوی. سادات صاحب، ستړي مشئ. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان په څو کلیدي ښارونو کې جګړې روانې دي، هلمند، هرات، کندهار او دغه راز په تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې، د دې فوق العاده غونډې ارزښت په څه کې کېدلی شي؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسمشر د خپل واک نه په استفاده باندې همدارنګه د اساسي قانون د منګجره موادو د 134 مادې پر اساس چې د ولسي جرګې او د سنا مجلس او د ولسي جرګې ګډې غونډې دا هر وخت کېدلی شي چې ولسمشر تشخیص کړي. همدارنګه د اساسي قانون د 130 مادې پر اساس چې کله په رخصتۍ باندې وکیلانو سناتوران تلي اوسېږي، د سنا مجلس اعضا همدارنګه د ولسي جرګې غړي، یعنې د رخصتۍ په وخت کې هم رئیس جمهور د فوق العاده غونډې پر اساس کولی شي او د خپل امر په اساس کولی شي غونډه رایه کړي. زه فکر کوم چې دا یو فوق العاده غونډه وه په تیر کې تقریبا د رخصت پر مهال باندې چې ولسي جرګه او مشران جرګه د رخصت اوسېږي، دغه غونډه نه درلوده. فوق العاده ځکه دغه وکیلان او سناتوران په رخصتۍ باندې دي، خپلې دوبانۍ او رخصتۍ مختوري نه، بنا پر دې باندې دا مهمه وه ترڅو دایر شي. دومره خبر دا ده چې دلته په اوس وخت کې د افغانستان د یو حساس وخت تیریږي. ولسمشر د خپل مسؤلیت د رفع لپاره همدارنګه د ملت ته او د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسولو لپاره ترڅو وکولی شي چې اوس تصمیم د افغانستان خلکو په کوم اساس نیسي، یا حد اقل ولسمشر په اوسني وضعیت کې د اوسني بحراني وضعیت ته وتلو لپاره خپل پیغام څنګه اعلانوي. نو زه فکر کوم د خپل آواز پورته کولو لپاره همدارنګه د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د اعضاو سره چې دواړه اتاقونه کې دواړه مجلسونه کې د ملت استازي
بلې. او سادات صاحب، دا غونډه داسې مهال روانه ده چې په څو ښارونو کې جګړې هم روانې دي. همدانن موږ راپور لرو چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې سهار طالبانو بیا بریدونه پیل کړي دي. د ښار په لومړۍ او دویمه حوزه کې ځای پر ځای شوي او مارکیټونو ته ختلي دي. فکر کوي دې وضعیت چارواکي، ولسي جرګې غړي او ولسمشر څومره اندېښمن کړي؟
مې وایم دا چې د ولسي جرګې او د ولسمشر د اندېښنې خبره وسیږي، بلکې د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د اوسني وضعیت او د افغانستان خلکو ته متوجه ګواښونه دي. درسته خبره چې ولسمشر د لومړي درجه شخص په توګه باندې مسؤلیت لري ترڅو خپله خاتمه شي او خپل اعلان د افغانستان خلکو ته وکړي ترڅو دغه جګړه کم استخدام ترسره شي. ما په اوس وخت کې مې وایم دا چې څو ولایتونه په جګړه کې، زه فکر کوم چې د دې وخت لیدل کېږي چې ولسمشر خپله مهمه اجنډا، خپله مهمه خبره د افغانستان خلکو سره شریکه کاندي، د افغانستان د خلکو نمایندګانو سره شریکه کاندي. نو زما باور دا ده ترڅو د ولسمشر د آینده پلان لپاره چې شپږ میاشتې پلان ویل همدارنګه چې څه روان دي په جګړه کې او څه روان دي په جګړې په داخل کې او دا جګړه په کوم لور باندې درومي، د دغسې مسایلو د څېړلو لپاره دا یو ضروري خبرو ترڅو دا باید مرسته شریک شي. داسې نه شي کېدلی چې موږ دې دغه ټوله مسله یوازې د هلمند جګړې لپاره مناسب کړو. هلمند جګړه د لښکرګاه جګړه له بده مرغه چې اوس دغه سور کېږي په ډېر بد وضعیت کې، د هلمند خلک قرار لري، د لښکرګاه خلک قرار لري. اما زه فکر کوم چې اوسنی او بحراني وضعیت د سلور شتولاتونو جګړې همدارنګه د افغانستان د جغرافیوي د افغانستان جغرافیا ته ورته خطرونه، یا د طالبانو تقویه او طالبانو پر وړاندې یو داسې عمل ترسره کول چې وکولی شي په دې ځای کې د نظام بقا او د جمهوریت بقا ترسره شي، د دې مسؤلیتونو د رفع لپاره رئیس جمهور اړین او بل تر څو د افغانستان خلکو ته خپل خاتمه شي، خپل پلان، خپل خبرې، خپل نظریات وړاندې کړي.
او سادات صاحب، ولسمشر دې غونډه کې وویل، پرونی هم ویلي وو چې تر شپږو میاشتو پورې به امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي، او دغه راز له خلکو غوښتل چې د جګړې په وړاندې سره یو موټی شي. دا دواړه خبرې په څه معنا کېدلی سي؟ آیا امکانات شته د دې، یا تاسو هلته چې د جګړې ډګرونه ګورئ، وضعیت ګورئ، تر شپږو میاشتو پورې د مثبت تغیراتو او امکانات وینئ تاسو؟
ممکن حکومت خپل امنیتي پلان تر شپږو میاشتو پورې جوړ کړی اوسي، او زما نظر دا ده چې طالبان هم دغه جګړه پر مخ نشي بولی په دسي په روان شدید وضعیت کې. طالبان له جګړې څخه خسته کېږي، هغوی تلفات ورکوي، هغوی په عین زمان کې نشي کولی دا سیمې وساتي. نو زه باور لرم تر شپږو میاشتو پورې نشي ساتلی، ځکه خلک توقعات لري، خلک خدمات غواړي، خلک نور مسایل غواړي. نو زه فکر کوم چې دا به ستونزمنه اوسېږي چې موږ د قضاوت وکړو چې دا کولی شي. ولې حکومت د خپل پلان پر اساس مخ ته ځي؟ یو مسله، دویمه مسله د افغانستان پر خلکو باندې، د یووالي د افغانستان د خلکو په اتحاد باندې فکر وکړو. دا ډېره مهمه خبره ده. موږ دغه خاوره د افغانستان خلک باید وساتي، یعنی حکومت د افغانستان خلک د حکومت او د ملت ترمنځ یا د نظام او د ملت ترمنځ کوم فاصله دا باید لنډ شي، او د دې فاصلې د لنډیدلو او کمولو لپاره ولسمشر پر ملت باندې غږ کړی دی. ولسمشر هغه اقل د لومړي درجه شخص توګه باندې خپل مسؤلیت ملت ته واورو، خپل مسؤلیت یې ادا کړ. اوس ملت باید را پاسي کې تر څو د دې خاورې او د دې جغرافیې او د دې اوسنۍ بحران در اوتل لپاره چې ملت ته کې سوځي او د ملت لپاره شته خطرونه دي، د دې څخه در اوتل نجات بر فکر کوم چې همدغه کېدلی شي. اما د شپږ میاشتې خبره دا د حکومت امنیتي پلان دی، زه باور لرم حکومت وغواړي حکومت دغه ځای لري، حکومت توان لري تر څو په شپږ میاشتې کې حتی له دې څخه په کمه موده کې د اوسنۍ جګړې بحران د اوسنۍ جګړې معادله بدله کاندي.
کور مودان ډېره مننه د پوهنتون استاد او د حقوقي او سیاسي چارو کتونکی سید خالد سادات و چې د ولسي جرګې او دغه راز د سنا جرګې په فوق العاده غونډې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو نور پزله پوری راپورونه هم در تلرو وړاندې مو د هلمند لخکرګا جګړې ته هم بیایو، خو اوس راځي د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په هلمند کې د جګړو په تیزیدو سره بزګران له اقتصادي پلوه سخت زیانمن شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست رئیس زلمی الکو وای اوسمهال د بزګرانو د حاصلاتو وخت دی، خو بازار نشته او خلک له خاره په وتو دي. نوموړي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د بزګرانو د توکو لپاره د بازار د نشتون له امله توکي له خرابېدو سره مخ دي. تر دې وړاندې د فراه او کندهار د کرنې ریاستونو مسؤلینو او بزګرانو هم ورته اندېښنې مطرح کړې دي. په پکتیکا کې د 1.8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 300 متره اوږد کانال جوړ شو. د کرنې بیا رغونې او پرختیا وزارت مرستیال ویان محمد رفیق جنبش ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د غونډۍ کلی پرختیا شورا لخوا د 1.8 میلیون افغانیو په ارزښت 300 متره اوږد او 70 سانتي متره لوړ کرنیز کانال جوړ شو. یاد کانال 270 جریبه کرنیز ځمکه خړوبوي او لزګونه کورنۍ ترې ګټه اخلي. د دې پروژې په ترڅ کې ځایي تخنیکي او ناتخنیکي کاریګر لپاره هم کاري زمینی برابرې شوې. د پکتیا شواک ولسوالۍ لپاره د ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د اوبو لګونې، څښاک پاک او اوبو ته د لاسرسي، لمریزې برېښنا او ترانسپورت په سکتورونو کې 15 پروژې منظور شوې چې د یو شمېر هغو رغنیزې چارې بشپړې او پاتې نور به په راتلونکي کې تکمیل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3790 افغانۍ.
سموخاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې په هلمند کې له ځایي خبريال سره اړیکه ټینګه کوو او حالته په لخکرګا کې د پیل شوې جګړې جزئیات درکو. خلو هلمند سره اړیکې نه ټینګیږي، مخابراتي ستونزې دي. اوس هم یو بل موضوع را اخلو. ټاکل شوې ده امریکا د هیواد ته د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو لپاره یو نوی پروګرام د انتقال اعلان کړی. رویټرز خبري اژانس د چارواکو او نورو سرچینو له قوله په دې اړه راپور ورکړی چې تفصیلي ملالۍ بشیر اوروي.
د رویټرز خبری اژانس راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په احتمال د اگست په 2مه نیټه د پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په اړه اعلان وکړي. دا خبره د یو اداري چارواکي او دوه نورو سرچینو له قوله سوې ده چې نه یې غوښتل نمونه یاد سي. راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی دی چې طالب سخت دریځو په افغانستان کې مځکو لاندې کولو ته دوام ورکړی دی او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر هم مخ پر بشپړه کېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړیو او نورو مدافع ډلو تر فشار لاندې راغلی چې د هغو افغانانو مرسته دې وکړي چې د طالبانو له خطر سره مخامخ دي، ځکه په تیرو 20 کلونو کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کړی دی. بایدن ژمنه کړې چې هغه افغانان چې د امریکا له پوځ سره همکاري کړي تر شا نه پرېږدي. اداري چارواکو د افغانانو د انتقال د پلان په اړه له خبرو ډډه کړې ده، خو په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي دي چې د طالبانو له وړاندې تک څخه به لوی شمېر ملکیان بې ځای سي. رویټرز په دې راپور کې د سرچینې له قوله ویلي چې د پناه غوښتونکو دا پروګرام به د هغو افغانانو لپاره وي چې د امریکا په تمویل کړو پروژو په امریکا کې میشتو غیر دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی وي، او دا پروګرام له اس آی وی څخه بیل دی چې د ترجمانانو او هغو کسانو لپاره دی چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی. د رویټرز د راپور له مخې د اس آی وی پروګرام له لارې 200 کسان چې ویزې په آخري پړاو کې وي له خپلو کورنیو سره تیره اونۍ امریکا ته انتقال شول، او د دې پروګرام له لارې امریکا ته د انتقال شوي شمیر شایي 500,000 ته ورسیږي. وروسته له هغه چې امریکا د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي، ټاکل شوی د شاوخوا 650 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په خاطر پاتې سي. د چارواکو په وینا 300 امریکایي پوځیان به تر سپتمبر میاشتې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې له ترکی پوځیانو سره د همکاري په خاطر پاتوي، خو وروسته به د هوایي ډګر د امنیت چارې د ترکیې په مشرۍ پر مخ ځي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، د هلمند په مرکز لښکرګاه کې نن سهار بیا جګړه پیل شوې. راپورونه وایي چې طالبان نن سهار د ښار په لومړۍ حوزه کې ځای پر ځای شوي دي، او دا مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. ورځو هلمند ته له لښکرګاه نه آزاد خبریال عزیز احمد شفیع سټوډیو ته وصل شوی. شفیع صاحب، ستړي مشئ که اوریدونکو ته د هلمند د جګړې حال ورکړي.
مننه سلامات سو وعلیکم السلام. د جبل هان داسې دی چې برای د شپې ناوخت یعنی 2 بجې د چرلکو آوازونه ښکاره ژغونه واورېدل شول، او دلته په امنیه قمانداني کې کښېناستل. تر سهاره پورې د چرلکو تګ راتګ روان و، خو دا مهال جګړه هیڅ نه وه. سهار 6:30 بجې یا نږدې 9 بجې وې چې جګړه شروع شوله، او د دوهمې حوزې او د اولی حوزې په شاوخوا سیمو باندې جګړه وسوله. د لومړۍ حوزې پر محبس باندې هلته د دوو طرفو څخه جګړه توند روانه وه، چې وروسته له هغه څخه د هلمند د 215 میوند قلي اردو د قمندان جنرال سمیع سادات په خبره چې د مابس پر شاوخوا 40 وسلوال طالبان ته مرجوب له واوښتله، چې په هغه کې 2 تنه زخمیان او 8 تنه ووژل شول. د په خبره چې په د پرونی جګړې او د نن جګړې په محل د دوی یعنی د وسلوال طالبانو دوه مهم قمندانان چې هغه نظامی مسؤلین یو د واشیر ولسوالۍ ملا متقی او همدارنګه د ناوی ولسوالۍ ملا مجاهد هم په دغه جګړه کې وژل شوي. د په خبره تر دا محل یو نوي کسان وسلوال طالبان ته ملجوب لاوسید، خو دغه خبره بیا وسلوال طالبان ردوي. د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې په دې جګړه کې زموږ د 50 څخه تر 60 کسانو پورې وژل شوي دي، او نور موږ هیڅ تلفات نه لرو، خو د حکومت لور ته دوی وایي چې ډېر تلفات اوښتي دي، او ډېرې سیمې اوس د مرکز لښکرګاه وایي زموږ په لاس کې دي. دا په خبره یوازې امنیه قمانداني او د ولایت مقام آسپاس سیمې د حکومت په لاس کې، نور زموږ په ولکه کې دي.
بلې، هلته ځایي اوسېدونکي څه وایي؟ تاسو چې هلته په سیمه کې یې خپل وضعیت څنګه ګورئ؟ سهار جګړه پیل شوې، اوس دغه د 12:30 بجې دی، غرمه ده. اوس جګړه په څه وضعیت کې ده؟ ښار په څه وضعیت کې ده؟ خلک څه وایي؟ تاسو څه وینئ؟
دلته داسې حالات کې دي چې خلک په بار و کوچ کې دي، د هر چیرې چې جګړه توند سي دغه سیمې څخه خلک بلې سیمې ته ځان رسوي. دلته اوس مهال جګړه مهار شوې ده، یعنی بند ده، او خال خال ډزې تر غوږو کېږي، خو جګړه سهار څه د یعنی شاوخوا 9 بجې چې ډېره توند روانه وه، هوایي بمبارونه هم وسوله په ځینو سیمو کې. وسلوال طالبان د 2 میاشتې هلته د یو خصوصي پوهنتون ته هم وختله، او ځینو سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت وه.
ډیره مننه، کور مو ودان. په هلمند کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع و چې دغلته د لښکرګاه د روانې جګړې په اړه معلومات ورکول، او ویلي چې دا جګړه سهار مهال و بجې شاوخوا پایل شو. طالبانو په لومړی حوزه کې بریدونه وکړل او اوس د پټکو چې جګړه یو څه مهار شوې ده. افغان چارواکي او طالبان دواړه بیلابیل ادعاوې لري او دواړه په دې جګړه کې د بریا خبرې کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د هلمند په څنګلوري کندهار کې جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بے ځای کړې دي. په دې راپور کې موږ د دوی حال پوښتلې.
د کندهار راجکیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو لامله بې ځای سوي شاوخوا وزره کسان ځای پر ځای سوي. دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه له کورونو راایستلي او دلته یې پناه راوړې.
جنګ دا شان سپې مرمولې چې هلته په عذاب د کوچنیانو سره راوتلې چې نو شان پاد لت سر لت پښې راوتلې چې یو حق نه دغه وچرا باندې.
په کندهار ښار او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړی او دا شاید لومړی ځل وي چې 2000 کورنۍ له خپل کورونو بې ځای کې چې اکثره د سرپناه ځای هم نه لري.
موږ دغه چې د جنگ د مابین نه راووتو چې د دې خوا هم مرمیو راکټونه وورېد تیاری او بمبار کوي. دغه چې راووتو د خپل کوچنیان راوایستل بالا مسر راوایستې. دغه یو دوه ګودړان مو راخیستې دغه راخیستې دغه دوه دانې توسان مو راخیستې نور مشتې نه در راخیستې رالو.
په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ نور غړي لا هم د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي.
اوس نو خپل د کوچنیانو یو کمان ته بمړه استه بي سوي استه بي پته بي څه جنگ کړی کولی مې دا وټو وټو پسې پیږه اوس نو پسې نه جوړې څه څه سوي امړه بیا ته خو نه کړې یالو نه ته خدای شي یالو هغه هم لړون د پر ځای نه است نو بالا مې مې ولور ته بلی ولور سم پیښه وات کړی لور ما ورول لور ززه مزان ته ملنګ کیږه مار دای چې ملنګ لاړم کوچنیان پاتې سمات ورن سره ار دا چوس بار څو غته راک دغه ویر به تنه کوم خاله ته ټکان چې دا به څه پوس ها و به څه پوس سره کوم کې سترګې به را وکړي څه چم به وای.
په دې بې ځای سو کورونی کې داسې کورنۍ هم شته چې 2-3 ځله بې ځای سوي. بیبي نرګس اصلي د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي لومړی د پنجوایي ولسوالۍ څخه دا او کورنۍ د جګړې له امله د ښار اومې حوزې ته را بې ځای سوه. خو دلته په اومه حوزه کې هم جګړو زور واخیستې چې اوس اړه سوه چې د حاجانو په کیمپ کې پناه واخلي. بیبی رابعه بیا د اومې حوزې څخه د خپلې کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلیې ته چې په نهم ناحیه کې موقعیت لري تللې او په یوه اوتا کې شپږ کورنۍ ځای پر ځای سوي دي. هغه وایي د ګرمۍ له امله یې اولادونه ناروغه سوي او پر بسترونو ورته پراته دي.
درې مرمۍ را باندې ورېدلې هغه دې اوس په کورو طالبان دي نو خپل سره کورونه مو پاتې شوي. دا یې د بل په وتاکو کې ژوند کوو نو سره جکومات کو کې موږ ته خپل ځای نه ځای درای. دا هغه دې لور مې لمبا وایې د تور توګه ته به دې شېدلې ته به د پرته د ډاکټر ته ور وسته د لنځ خنک ولې شې مرکو لکه سره غزف سي دلته شپږ مخمه ده په یو کو تک شپږ کور.
د دې بي ځای سو کورونو یو یوازنې هله داده چې سیمه یې امن کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي.
الا دار کوم ته کینو کنه د لور مرب سره غسل په ما یو راز غلو بل بل راز غلو په وسول نه دی. د کښنا من دغه ستر د ګروانو نیول بل بم دغه شو شتور غرزل مازی بم زانیستي. دغه مو کنه چې د خپل کور څخه یو دغه شیر او بس چې دغه غاړی ته واچوم. ما د غاړی شان نه دی رخصت د مؤمنان دم نه دی رخصت دغه یو پرتوب دی ورمنځ دی وروای غوند ورمنځ دی وروای غوند په دغه حالات کې موش ولې زغون ظلم کیږي ولې د سی یو څوک نه چې دغه غوانانو غم خوري د خدای څخو بیرځي د رسول څخو بیرځي موږ سره مرسته وکړي. دغه مکه ول افغانستان د 50 کاله ته ټوک ټوک در په در مکه.
د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په تیرو شاوخوا درو ونوي کې د کندهار ښار د وو ناحیو او یو شمیر ولسوالۍ څخه نږدې 2000 کورنۍ بې ځای سوي چې له دې جملې 9500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي.
په دې وروستیو دوه نیمه اونیو کې نږدې 2000 کورنۍ د کندهار شهر د وو ناحیو څخه او د دې تر څنګ دېرش ولسوالۍ څخه چېرته چې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته بېځای شوي. موږ تقریبا نهه نیم زره کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای پر ځای کړي چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې یو شمېر ملي سوداګر چې اکثریت یې کندهاري دي د دوی په مالي لګښت باندې دوی ته یو شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش، ظرف، همدغه راس درې وخته پخه ډوډۍ برابرو او دوی ته په اختیار کې ورکړو ځکه اکثریت د دوی کوچنیانو ښځې دي.
جګړه لا هم پای ته نه ده رسېدلې. همدا اوس د کندهار په پنځمه، نهمه، دیارلسمه او پنځلسمه حوزه کې جګړې روانې دي چې له امله یې هره ورځ لسګونه کورنۍ بې ځایه کېږي او اندېښنه شته چې دغه ارقام به په لنډ وخت کې نور هم لوړ سي.